د مشال رادیو په خبري غړی کې موزه نجیب عامر هر کله کوم په دې خبرونه کې پر روانو چارو مهم راپور نوریدل شي په سر کې پام وکړئ خبرونو ته تو خیبر پختونخوا کې هغهس میاش کې اتات یا کسان برانونو سیلابونو وجلی لسلو زیات شو بلدي پاکستان کې د امپاکس درې مپیخه مخې ته راغلې ده او د اوکران ولسمشر وایي د روسیې مقابله لپاره هیواد د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وای په یاد صبح کې په اګست میاشت کې د بارانونو سیلابونو له وجې اته اتیا کسان مړه شوي دي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. پی ډی ایم د اګست په 1 ویل چې په مړو او ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ویان بلال فیضی وایي د هغوی ټیمونه په زیاترو اغیزمنو سیمو کې لا هم موجود دي.
ریسکیو 112 ٹو دے ٹائم کے ہائی الرٹ تھے. ہر آغازی کے چرتا ہم دا ریسکیو ضرورت ہو نو آگو با التزان رسی
کمراٹ کے سیاح چ دینو آگا گیر شوی ہو پرون دا آگو دا پارا باقاعدہ و ہوٹل آگے کے دا ٹول محفوظ طریقے سرا التا پاتی شوی ہو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د ځاني تاوان تر څنګ خلکو ته په لویه پیمانه مالی زیانونه هم رسیدلي دي. دوی وایي د خلکو ولړ فصلونه کورونه او کروندې بارانونو سیلابونو له کړې دي. د پی ډی ایم په وینا په اګست میاشت کې د سیلابونو بارانونو له وجې لسلو زیات څاروي هم مړه شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان ریاستي پالیسیو په هغه هیواد کې اوسیدونکي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. منظور پښتین د سرګندونې پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړې چرته چې په بګیاړی سیمه کې احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. دا کیمپ د کوکی خیل راجګل سیمې کډوالو لګولې دي. دوی د تېرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي او د پېښور او تورخم ترمنځ لارۍ هم تړلې ده. منظور پښتین مظاهرهچیانو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې د کوکی خیل راجګل کډوال له تېرو خوښ سوار لسو کلنو رایسی بی کور دی. لکڑاو سر مخامخ تین حکومت لپکار دی چه دوی تا اجازه ورکری چه خپلو سیمو تستانشی. بل پلاو پا تیرا که میشتو امنیتی زواکون و انتظامی چرواکو لقومی مشرانو سر پا تیرو سو جرگو که ویلی چه حل تا وز هم پا زنو زینو که امنیتی ستون زیدی دا دوی پا خبرا چه کل طول سیما لوسلوالو پاک کرل شی نو بیا کدوال ستانی دل شی. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د امپاکس وایروس دریمه پیخه د پیښور په هوایي ډګر تایید شوې ده او یو بل مشکوک ناروغ هسپتال ته لیږدول شوی دی. د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر ارشاد علي روغانی نن په پیښور کې رسنیو ته وویل چې روغتیايي چارواکو د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر دوه مسافر په نخه کړل چې د امپاکس وایروس علامتونه پکې څرګندول. نوموړي زیاته کړه چې د ورغزو په یو سیدونکو کې د امپاکس وایروس تصدیق شوی دی او د یو بل مشکوک ناروغ درملنه روانه ده. د ډاکټر روغانی په وینا د خیبر پښتونخوا کې د یاد وایروس درېمه پیخه ده. په ورته وخت کې د سنسوبې د روغتیا څانګې هم د کراچۍ په هوایي ډګر کې د امپاکس یو مشکوکه پیخه راپور کړې ده. د یادونې وړ ده چې د دې میاشتې په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان په ځینو افریقایي هیوادونو کې د وایروس د خورېدو نه وروسته د عامې روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړ چې ورپسې د کلید 1B په نامه د وایروس نوې ډول وپیژندل شو. د روغتیا وزارت مخه چې په پاکستان کې د امپاکس لومړی پیښه د کلید 2 ډوله وه. تیرونه هم په پاکستان کې د امپاکس وایروس د پیښور په هوایي ډګر په یو ناروغ کې موندل شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د یو لاریون للارې له حکومت غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د مسالې د هواري لپاره قانون سازي وکړي. پرون د جبري لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په لغه لاریون کې د ورکو بلوسانو سیندیانو د کورنیو غړو خپلوانو د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په جبري توګه لادرکه کړل شوي ټول کسان دې راخوشي کړل شي او که څوک په جرمونو کې ککړ وي نو باید عدالتونو تی وړاندې کړل شي. پر دغه مهال د بلوس یک جیتی کمیټې غړي سیمیدین بلوس مشال لډیو ته ویل چې ریاست ورسره ناسم چلن کوي. د لادرک بلوسانو خپلوان تور پوری کوي چې د جبري لادرکۍ په پیښو کې د پاکستان ریاستي ادارې لاس لري خو په اوستل د تورونه رد کړي. حکومت وایي چې د لادرک کسانو د مسلو د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی. د د پنجاب حکومت ویلي چې دا مهال د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان دوسیه پوځي عدالت ته د لیږلو هیڅ وړاندیز په پام کې نه دی نیول شوی. د پنجاب د قانون وزیر ملک صہیب احمد پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د مقدمو پوځي عدالتونو ته د لیږلو په اړه تر اوسه کومه سمري صوبایي کابینې یا د قانون وزارت ته نه ده راغلې. د په داسې حال کې ده چې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ د اګست په 9 په یو بیان کې وویل چې د مئی همه د پیښې مقدمه پنجاب حکومت پر مخ وړي نو کارتیاوي د پنجاب حکومت به پریکړه وکړي چې د عمران خان قضیه پوځي عدالت ته ولیکي. همداراز د وفاقي حکومت د قانوني چارو سلاحکار بیرستر عقیل ملک د اګست په 24 وویل چې کېدای شي د عمران خان مقدمه پوځي عدالت ته ولیږل شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلی دی چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اوکراین د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خارکیف کې پر ودانۍ او د لوب په میدان د روسي هوایي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. له دقیقې وروسته د اوکراین ولسمشر په ټلګرام په یو پیغام کې ویل چې دا برید د روسیې لخوا د رهبري شویو میزایلو په وسیله شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې کچېرې د اوکراین ځواکونو د روسیې د پوځي الوتکو ویجاړولو وړتیا لرلی نو داسې بریدونه به نه وای شوي. ولسمشر زلنسکي وویل چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د خپلو ملګرو قوي ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د اوکراین متحدین دی هغه هیواد ته د هوایی دفاعي نظام د ورکول په برخه کې کړې موافقه عملي کړي. خبر نه پای د مشال رادیو د تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. و باوری چې په خیبر پختونخوا کې روانه میاشت اتاتیا کسان سیلابونو ورنونو وژلي لسلو زیات شوبل دي. د پی ټی ایم مشر وایي که د مشرانو په خوي نو د 11 اکتوبر جلسه به په خیبر کې وکړي.
د پښتون قام یو تاریخي ورځ به کوم د خیبر په خاوره بوج خوبوي خو د خیبر میلمستیا میړانه غیرت په ننګ باندې مکمل باور ولري چې تر ټولو ښکلی نه کولی شي.
د چمن خلک وایي حکومت د سپین بولدک سره تګ راتګ لپاره د اسنادو شرط ختم کړي. په کورمه کې د ځمکو په سر د لانجو په اړه مشران سوي.
دلته چینج ټولو مسله څه ده؟ د لینډ ډسپیوټ ده. ډیر زیات ځمکه ده کنه. کمیشن خلکو سره سلانه کوي، بس خپلې مرضي سره کمیشن جوړ کی او بیا لوټ کی ختم شي.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړې خیر اثر اوسه. دا مشال رادیو دا اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي چې په روانه اګست میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. اتاتیا کسان لږ تر لږه پکې مړه شوي دي او لسلو زیات پکې ژوبل دي. همدارنګه په لویه پیمانه د خلکو څاروي هم بارانونو او سیلابونو لاهو کړي دي. او د ژغورنې ادارې د ویان وینا ده چې د هغوی زیاترو سیمو کې ټیمونه اوس هم موجود دي او کومو خلکو ته چې د مرستو ضرورت وي دوی ورته رسوي. په دې موضوع شبیر جان رپورټ راستول.
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې تازه رپورت ښایي چې د جولای نه تر 31 اگست پورې صبح کې شوی بارانونو او سیلابونو اته اتیا کسان مړ کړي چې پکې 3 ماشومان 2 زنانه او 26 نارینه شامل دي. دغه ډول 16 سیوا جوبل شوی هم دي چې پکې 18 ماشومان 9 زنانه او 1 نارینه شامل دي. دا چې اغزمنو سیمو کې امدادي کاروانې پسړول دي. د صوبې د ژغورنې ادارې یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وایي چې زیاتره اغیزمنو سیمو کې د دوی ټیمونه اوس هم چمتو ولاړ دي. میډیکل کیمپونه لګولي دي او د لارو خلاصولو او د ګیر کسانو او سیلانیانو راخکولو عمل هم روان دي.
اوس پورې د خیبر پختونخوا په مختلف علاقو کې د مونسون د لاسا اته اتیا خلک چې دي نو دا وفات شوي دي. تقریبا 130 پورې زخمیان دي. کومراټ کې سیاح چې دي نو هغه ګیر شوي وو. پرون د هغو دپاره باقاعده په هوټل هغې کې دا ټول محفوظ طریقې سره التا پاتې
شوی او هغه مونږ راوخل نن چې د نوم ټول کسان په مختلف قافلو په شکل کې بری کوټ تر اوره سول په اوس دا مختلف گاڑو کې چې کوم د دوی منزل دی هغه اړخ ته ان شاء الله دوی لګو
ریسکیو 112 ټو دې ټیم کې های الرټ ته هر آغازی کې چې چرته هم د ریسکیو ضرورت او هغه به التزام رسی
صبح کې د ځای ځانونو سربېره مالی ځانونه هم ډیر شوی دی چې په کولاړ فصلونه پټي د زما کوړلو نه علاوه پلسګونو پلونه درابطو سړکونه سکولونه جماعتونه د وبخور نهرونه سندونه غاړو ته حفاظتي دیوالونه یا پټه او نور ځانونه شامل دي دغه سرکاري شمیرې ښایي شوخه یې نیم سل مالونه یا سروي هم په دغه کې مړ شوي دي 2 شپېته کورونه په مکمله توګه او شوخه 2 په جزوي توګه زیانمن شوي دي د پی ډی ایم رپورټ تر مخه د اگست په 1 بره دیر میدان سیمه کې تیزو بارانو لامله د یو کور چتر پرتو پیغو کې د کور ټول 12 کسان مړ شوي وو چې پکې اته ماشومان یو نارینه او درې زنانه شامل دي د پاملرنه چې د موسمیات محکمې د 28 اگست نه تر 30 اگست پورې د تیزو بارانونو سیلابونو اټکل کړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د شبیر احمد جان رپورٹ مو اوریدو اوس هم یو بل رپورٹ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای کچیر د خیبر قبایلی ضلع مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11 بعد د پښتنو قومي جرګه عمل توکړي پښتین پرون د جمرود بګیاړې تورغلی ولته د تیرا راجګل کډوالو لخوا لګول شوی احتجاجي کیمپ ته وینا وکړه نوموړي د کډوالو بیرته خپل سیمو ته ستنولو غوښتنه هم وکړه فرحت شینواری رپورٹ لري
په جمرود بګیاړی کې د تیرا راجګل کډوالو احتجاجي کیمپ ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان او قومي مشران تیار وي نو د اکتوبر په 11 نیټه د پښتنو قومي عدالت په نوم اعلان شوې غونډه به همدلته ترسره کړي
د خیبر او سیاسي خلکو ته علما ته او سماجی خلکو ته دغه یو خبر ورته کوو چې تاسو مشوره کوئ یا نو مشوره کوي که خیبر دې ته تیار وي نو د 11 اکتوبر د پښتون قومي او تاریخي ورځ به موږ د خیبر په خاوره بوج خو بلی خو د خیبر میلمستیا میړانه غیرت ته ننګ باندې مکمل باور ولی چې تر ټولو ښکلی دوی کولی شي زبیا نور په 11 اکتوبر په انتظاماتو نه غږېږم هغه بیا ستاسو کار شو زه پښتانه راټولوم د ټولو پښتنو د نر او ښځې د ماشومانو او د سپینګیرو د ځوانانو د ټولو یو ارمان دی چې پښتانه دې په یو ځای سره کښېني بس راغواړم زه انتظامات بیا تاسو ورته کوئ
منظور احمد پښتین په دې موقع په خیبر کې کوم معلوم ځای ونه خوده چې دا غونډه به چرته کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر ضلع کوارډینیټر افتاب شینواری مشال ریډیو ته تصدیق وکړ چې دوی مخکې نه دا پریکړه کړې وه چې دا غونډه به په خیبر ضلع کې ترسره کوي منظور پښتین د کوکی خیل راجګال کډوالو په غوښتنو هم خبرې وکړې او دوی ویل چې په تیرو 2 کلونو کې د دوی هر څه ویجاړ شوي او په کار د اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي
سپارس کال کېږي چې یو انسان خپل کور ته نه پرېږدي خل ژوند به یو انسان هلته تېروي چې دی خپل کور لري خپل پټی لري د خپلو کلیوالو سره هلته سهار او بېګا په خوابت کې شراکت لري
د تیرا راجګال درې نه په 2013 کې خواوشه 60,000 کورنۍ ربی کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي او دوی وایي په کار ده اوس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته دوی لپاره د بیا بحالۍ کارونه ترسره شي په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې کله هلته په راجګال دره کې ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړي نو بیا به دې کډوالو ته اجازه ورکړي چې خپلو کلیو ته لاړ شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د بلوچستان په چمن ښار کې سیاسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي پوله د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي سیاسي ګوندونو او تاجرانو د اګست په 1 په چمن کې یو لاریون وکړ چې وروسته د یوې جلسې بڼه غوره کړه جلسې ته په وینا کې سیاسي مشرانو وویل چې د پاسپورت او ویزې شرط په سیمه کې ناامني او بیروزګاري زیاته کړې ده ایوب ترین رپورټ راکوي
د سیاسي جماعتو او تجارو د اتحادیې تر سوري لاندې د اګست په 13مه نیټه د افغانستان پولیسو څیرمه د ابلستان په سرحدي ښار چمن کې یو احتجاجي لاریون د ټرنچ سړک څخه راوتلی و، کوم چې د ښار د بېلابېلو برخو څخه د تېرېدو وروسته پر تاج سړک چوک باندې په یوه درنه جلسه کې بدل سو. جلسه ته د وینا کولو پر وخت د ولسي تحریک مشر صادق چکزی وویل چې د پاسپورټ او ویزې د حکومتي شرط له امله په چمن کې نامني او بیروزګاری زیاته سوې ده.
دا کوم روزګار چې غواړي، که دا روزګار د دې خلکو نه وي، دا به ستا دپاره د دې وطن دپاره به دشکردي ختم شي. دا چې کمپنۍ پر سبا موږ پر دې باډر باندې یوازې دا باډر د پښتانه نه دی. کوانډارانو زما پوښتنه وکړ، مال څه حالات لري؟
پښتونخوا ملی عوامی ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې تر څو د چمن او سپین بولک ترمنځ د تګ راتک په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط نوی ختم شوی، تر هغه وخت پورې به دوی په قراره نه کښینی. وروسته جلسې ته په خپله وینا کې د جمعیت علما اسلام مرکزی غړي حافظ یوسف اعلان وکړی چې د پاسپورټ او ویزې د شرط سره سره د چمن د نورو ستونزو د اواري په خاطر به ډېر ژر یوه قبایلي جرګه راوبلي.
دلته ناس مختلف خلق د مختلفو تنظیمو سره تعلق لري، لیکن جرګه به موږ د دا شان سبال اثر کوو، په اخلاص باندې به کوو، او موږ به ټول قوم یو حق ثابتیږو. هغه په پښتو کې وایي، وای هټ په هټ ماتیږي. حکومت دا یو مضبوط هټ دی، حکومت پالیسی لري، حکومت وسایل لري. د دې دپاره زموږ تېر یوولس میاشتنۍ مبارزه تجربه دا موږ ته دا وایي چې دا حکومت تر هغه وخته پورې زموږ و خبرې ته نه سنجیده کېږي، نه غوږ ورته نیسي، چې تر کومه وخته پورې دا قوم یو موټی، یو آواز، یو اډ نه سوی.
د چمن د دې وروستۍ جلسې په اړه تر دمګړي پوری دا حکومت له لوري څه نه دي ویل شوي. خود چمن ډپټي کمشنر راجا اتر عباس ویلي دي چې د وفاقي حکومت له لوري د ایران په ډول د افغانستان سره پر پوله هم د مشترک مارکیټ د جوړولو پر پلان باندې کار پیل شوی دی. د جیونیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په دې ترڅ کې د افغان چارواکو سره په مرکزي او صوبایي کچه په خبرو کې پرمختګ شوی دی. یادونې وړ ده چې د پاکستان پخوانی لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا د تېر کال د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه پر یاده پوله د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولی وو. د دې پریکړې په ضد د چمن د لغړې احتیاط تر سوري لاندې تېر کال د اکتوبر په 21مه نیټه احتجاجي پرلت پیل شوی وو، کوم چې د روان کال د جولای په 22مه نیټه د نو میاشتو څخه د زیاتې مودې وروسته ختم شوی وو، ځکه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهاله حکومت صوبایي وزیر عنایت کاسي اډوکیټ د پرلت و برخوالو ته تسلي ورکړې وه چې د دې وروسته به یو ځل بیا پر سرحدي پوله پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره د خلکو او وړو تجارو تګ راتګ پیل سي. خو پر هغه اعلان باندې د برخوالو په خبره عمل نه دی سوی، چې له امله د چمن د لغړی احتیاط او وړو تجارو له لوري د اګست د 13مې نیټې څخه یو ځل بیا په چمن کې پرلت پیل سوی دی چې لا اوس هم روان دی. د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، نېشنل ډیموکراټیک ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ په مرسته د روان پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر یاده سرحدي پوله دي د پاسپورټ او ویزې شرط سمدلاسه ختم سي، او د پخوا په ډول دي د چمن او سپین بولدک خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
په کورما کې د ځمکو د ملکیت په سر د اوږدې مودې راهیسې روانو جګړو کې کله یوې خوا خلکو ته ځاني تاوانونه رسېدلي، نو بل خوا یې د سیمې اقتصادي او ټولنیز ژوند هم ځپلی دی. په سیمه کې د روان کال د جولای په میاشت کې د ځمکو په سر روانه لانجه په فرقه ییز تشدد واوړېده، چې په نتیجه کې خواوشا 15 کسان ووژل شول او نور ګڼ شمېر ژوبل شول. پوښتنه دا ده چې په کورما کې د امنیتي او قبایلي لوزنامو باوجود بیا ولې د تشدد پیښې رامنځته کېږي، او د حکومت لخوا مقرر شوی کمیشن ولې تر اوسه د لانجو په هواري کې نه دی بریالی شوی؟ تفصیل به د شاهین بنری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان پولې ته نږدې کورما د قدرتي ښایست او وسایلو په حواله د خیبر پښتونخوا یوه مهمه سیمه ده، خو دغلته د کلونو راهیسې روانې بدامنې، فرقه ییز تشدد او د ځمکو په سر لانجو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او د سیمې د پرمختیا عمل یې اغېزمن کړی دی. په کورما کې د انجمنې حسینیا ویان حاجی منور حسین وایي چې دغلته د شیعه او سنی مسلکونو د منونکو ترمنځ اختلاف نشته، او دغلته بنیادی ستونزه د ځمکو د ملکیت په سر د اختلاف لکبله راپورته شوې ده. نوموړي زیاتوي چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی، خو په دغه کې د ځایي ولسی او قبایلي مشرانو سره سلا مشوره نه ده شوې.
چونکه اپر کوم او لوور کوم دا ریوینیو ریکارډ تا او سنټرل کوم څه ده، ستر انګلیز مینه او هو سپورې دا یو بیکورډ ایریا ده، پغنی اور مشام سلا جڑے گی ہوند سے غس گڑائے دے او تری منگل دی او بشرا دے دل تے چن کی ٹولم سلا اس دے لینڈ ڈسپیوٹ دے کمیشن راغلو کمیشن بگی کار شروع کو پمبو باندې جنگ مسل دیر از اس مکہ دے کنا یو پ غس گڑی ہے لکی کی تقریبا 2000 ایکڑ اس مکہ دے کمیشن کور غیر تفری بس دے کمیشن خالق سر سلا نہ کئی بس پلی مرضی سرا کمیشن جوړ کیو بیا لوٹ سی ختم سی.
بلخوا د سنیانو د تنظیم انجمنې فاروقیا مشر منیر بنگشوایی چې ځینې خلک غواړي چې د ځمکو د ملکیت ستونزه د برتانوي راج په اسنادو هواره کړي، خو د سیمې یو دود دستور هم دی، نو باید چې هغې ته هم پاملرنه وشي. نوموړي زیاتوي چې پخوا دغلته د شیعهګانو او سنیانو نماینده تنظیمونه وو، خو اوس پکې نورې هم یو شمېر ډلې جوړې کړل شوې دي چې ورسره د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده.
خبر خبر
په کورم کې روانې بېقراری او تشدد په سیمه کې تر ټولو ډېر د ښځو او ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی، او ډېر خلک یې د سیمې څخه کډې کولو ته مجبوره کړي دي. په کورم کې د ښځو د حقونو یو فعاله نایله الطاف توري وایي چې جګړه پیل شي نو لارې وتړل شي، انجونه سکولونو ته او ښځې د دارو درمور لپاره هسپتالونو ته مزل نشي کولی. نوموړي زیاتوي چې اوس وخت دی چې ټولې خواوې کینی او دا ستونزه د قانون سره سما په خبرو اترو هواره کړي.
ٹائم ٹو ٹائم دا سے کانفلکٹ اور وائلنس پکی راضی نو اچھی کم ایگزٹنگ اسکولس دی اگا بند بھی یا ایگزٹنگ بزنسز دی وڑا وڑا اسمال انٹرپرائز اگا خو بالکل ختم شول، ڈیر دا سے وڑا بچی ہو چی اگا ڈسیبل شولو ازوکا چی ڈیر ہیوی ویپنس پکی استعمالی گی بیا اور ڈیر زیات خزے چی کمی دی اگا بے وش والے چی بے وش والے نو ویڈوز اگا خپل بچی سنگا ستر کی پدی معاشرے کے ایمرجنسیز بھی مونگ دالی دلی دی چې داسې حالاتو کې ډېر داسې پرېګننت چې کومې خزی دي اغوی هاسپټل ته اکسس هم نوي په داسې حالاتو کې.
د سیمې سیاسي ولسی مشران وایي چې په کال 2008 کې په مری کې شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې و چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادونو په کاغذات مال او روایتونو د حل کولو خبره شوې و، خو تر اوسه عملی شوې نه ده. یو ولسی مشر او سیمه کې د ریونیو یا مالیه د سانګې یو پخوانی چارواکی سید رضا حسین وایي چې کچره قانوني اسنادو ته درناوی ورکړل شي نو دا ستونزه به هوار شي.
هغه کسان چې هغه د کورمې اصلي بشندگان دي، هغوی کاغذات مال کې انتری شوي دي، هغه پراپر انتقالات شته دي، او هغه کسان چې هغه کورمې اصلي قدیمي بشندگان نه وو، هغه څه دی د انګریز کوم ریونیو ریکارډ دی، هغه کې هغه سره ځکه نشته دی چې هغه د کورمې اصلي بشندگان وو څو پورې د لینډ کمیشن خبره دی په کور دا دی چې د کې پراپر د ډیمارکیشن وشي او کمیشن څه دی هغه ته مو دا خبره کړې دی چې په کور دا دی چې د کې الیسونا ته خپل حقوق ویر کړي او اهل تشیع ته خپل حقوق ویر کړي همداسې څه دی په ګېدو کې منګالو ته خپل حقوق ویر کړي په توري ته خپل ویر کړي
په دغه اړه مو د کورمې د ډیپټي کمشنر جاوید محسوس سره تماس ونیو نو نوموړي په یو پیغام کې وویل چې دا مهال د جرګې لخوا د اوربن د اصولو عملي کولو لپاره د کورمې یو کلي ته سفر دی او په دغه اړه تفصیلي خبرې نشي کولی خو د سیمې څخه د قامی اسمبلی استازی انجینیر حمید حسین وویل چې د سیمې د مشرانو د یوې جرګې په مشرۍ د تنازعو د هواري او سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي
دا ډیلیګیشن یو ځای مو سی ایم صاحب سره ملو شو سی ایم سره ډیسیژن وشو چې دا جرګه به جوړو علي سنت نه به کسان اخلو علي تشینه به اخلو دا خلک به بیا امپاور کوو او لینډ کمیشن به استو لینډ کمیشن کوم رپورټ راوړي نو بیا به ان شاء الله دا جرګه په ترو مو امپلیمنٹ کوو نو پرون شپه مو سی ایم صاحب سره ملاقات وشو مو ته نیکسټ ویک کې ټایم راکړی دی ان شاء الله نیکسټ ویک کې به مو دې باندې عمل کوو
امید لرو چې جګړې نه وروسته اوربند شوي او شیا او سنی مشرانو موافقه کړې چې د خوار کلی او بالشخیلو ترمنځ سیمه کې به دواړه خواوې نوې مورچې نه جوړي د یادونې وړ ده چې په بالشخیلو او خوار کلی کې د یوې میاشتې راهیسې شیا او سنی ډلو د ممکنه جګړې د تیارۍ لپاره نوې مورچې جوړول پیل کړي دي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت مخالفه ګوند جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره پرون وکتل تر هغه وړاندې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ورسره کتلی او همدارنګه تحریک انصاف ګوند یو پلاوی هم کتلی مولانا فضل الرحمن ولې دومره د توجه مرکز ګرځېدلی او دا ملاقاتونه ولې په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال اډو خبریال راشد خټک رپورټ راکوي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره درشم اگست په اسلام آباد کې د خغه په کور کې ولیدل د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن د ملک په سیاسي حالاتو خبرې وکړې په بیان کې ویل شوی دی چې د وزیر اعظم په ورتلو مولانا فضل الرحمن د خغه تود هرکلی وکړو د دوی دواړو د ملاقات نه پس جمعیت العلماء اسلام هم په یو خبر پاڼه کې وویل چې دواړو سیاسي مشرانو په روانو چارو خبرې وکړې تر دې وړاندې صدر آصف علي زرداری هم د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی او د خغه سره لیدلی وو په دې سربېره د حکومت مخالف بل لوی ګوند تحریک انصاف یو پلاوی هم سور وړاندې مولانا فضل الرحمن سره لیدلی وو او د حکومت خلاف په شریکه د کار کولو وړاندیز ورته کړی وو ډېر تزیانګران په دې باور دي چې حکومت په آئین کې بدلون کول غواړي او د هغه لپاره په پارلیمان کې د مولانا فضل الرحمن مرستې ته ضرورت لري او په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تزیانګار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن په پارلیمان کې دومره څوکۍ نه لري چې د حکومت سره په آئینی ترمیم کې مرسته وکړي البته څو ورځې وړاندې مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف د تحریک چلولو اعلان کړی وو اوس حکومت هڅه کوي چې هغه راضي کړي او د تحریک چلولو
سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک منجھے ہوئے سیاست
لمڑے خبر خدا رہا مولانا فضل الرحمان یہ تجربہ کار سیاست مدار دے خاغا پدی پوہی گی چھپا سیاست کے جان سنگ مہم ثابت کری خاغا دا یو مذہبی گوند مشر دے او یو طاقت لری کپا پارلیمان کے سوکائی کم ہم ہی خو سیاسی حیثیت یشتا منگ پا ماضی کے ہم لیدلی دے چھ مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی دوارا گندونا دا خاغنا اڑان دے ورستو کی گی او پا حکومت کے برخہ ہم ورکوی دوائمہ خبر دارا چھ دا سے آوازی دے چھ پراتلون کو سو اونیو کے سلو یا پیخہ کے دن کے دا خوزما پا خیال دا چاہتا ہم پتہ نشتا چھ سکی دن کی دی
لیکن وہ کیا ہونے والا یہ کسی کو بھی حقیقت میں نہیں سمجھتا کہ معلوم ہے
د وزیر اعظم شهباز شریف سره ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی او د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ هم د مولانا فضل الرحمن کور ته ورغلی وو د ملاقات نه پس د اطلاعاتو وزیر ژورنالیستانو ته وویل چې وزیر اعظم د مولانا فضل الرحمن سره عمومي خبرې وکړې او د حکومت خلاف نرم موقف ساتلو یا تحریک نه چلولو خبره یې ونه کړه د مشال رډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د آئینی ترمیم مسله هم نه ده او د تحریک چلولو خبره هم نه ده بیا ولې د حکومت او اپوزیشن غړي د مولانا فضل الرحمن د کور ته وفونه کوي اسلام آباد کې د خبرونو او تجزیو ویب سایټ پی کے پلس چلاون کی وی سی بابا اویل
پارلیمانی نظام میں نمبر گیم کی اہمیت تو ہوتی ہے یہ نمبر گیم بدلتی بھی رہتی ہے
پارلیمانی نظام کے دسوکیو اہمیت خوبی خود دسوکیو شمیر بدلی گی ہم ہوخیاران سیاست مداران پر پارلیمان کے دسوکیو لرلو پسر دچا اہمیت اندازہ نہ لگوی بلکہ اثر تئے گوری پر بلوچستان او خیبر پختونخوا کے مولانا فضل الرحمن پارلیمانی طاقت ہم لری پر سندھ او پنجاب کے دا پارلیمان سوکی نہ لری اور پاندرون سندھ کے دا خاو گند پیپل پارٹی نے ہم زیاد منظم دے داغا شان پر پنجاب کے دا مدرسوں لوئی نیٹ ورک لری حکومت اور اپوزیشن دوارا غواڑی مولانا فضل الرحمان دزان سر وساتی سیاسی ماحول چکل ہم تو نٹول خلق مولانا دا کور طواف شروع کری
ہوتا ہے تو مولانا کے گھر کا طواف سب ہی شروع کر دیتے ہیں.
تحریک انصاف دا حکومت خلاف پا اتم ستمبر پا اسلام آباد کے دیوی جلسے کولو اعلان کرے دے اور دا حقی دا پر دا مولانا فضل رحمان مرستا غواری خو مولانا فضل رحمان دا خپل جلا تحریک پل کولو دا پر تروسا دا نیٹے اعلان ندے کرے. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
اور دن کو دام دے رپورٹ سر دا خبرون نمائی برخی ترسی دلیو دا خبر نو لنڈیس واری. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ڈی ایم ای وای په یاد صوبه کې په جولای او اگست میاشتو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې اته اتیا کسان مړه شوي دي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. پی ڈی ایم ای نن ویل چې په مړو ژوبلو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 112 ټویان بلال فیضی وایي د هغوی ټیمونه په زیاترو اغېزمنو سیمو کې لا هم موجود دي او د خلکو سره مرسته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان ریاستي پالیسیو په هغه هیواد کې اوسیدونکي پښتانه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون د خیبر ضلع په جمرود کې وکړې چېرته چې په بېګاړۍ سیمه کې احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. دا کیمپ د کوکی خیل راجګل سیمې کډوالو لګولی دی. دوی د تېرې یوې میاشتې راهیسې په احتجاج دي او د پېښور او تورخم ترمنځ لاره یې تړلې ده. چارواکی وایي چې په پاکستان کې د امپاکس وایرس دریمه پیخه د پیښور په هوایي ډګر تایید شوې ده او یو بل مشکوک ناروغ هسپتال ته لیږدول شوی دی. د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څانګې مشر ډایرکټر ارشاد علي روغانی نن په پیښور کې رسنوي ته وویل چې روغتیایي چارواکو د باچا خان په نړیوال هوایي ډګر دوه مسافر وڅارل چې د امپاکس وایرس علامتونه پکې څرګندول. نوموړي زیاته کړه چې د ورغزو په یو اوسیدونکي کې د امپاکس وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د یو لاریون له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د مسالې د هواري لپاره قانون سازي وکړي. پرون د جبري لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دغه لاریون کې د ورکو بلوڅانو، سیندیانو، د کورنیو غړو، خپلوانو، د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړ. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره په 2001 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي چې تر اوسه ورته له 10,000 زیاتو کسانو کیسونه راپور شوی چې سباندې 8,000 کسانو قضیه هواري کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د روسیې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره اوکراین د خپلو ملګرو قوي پریکړو ته اړتیا لري. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو را سرپات شي ځکه په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړې لیک 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی دی. د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټي ویلي دغه هیواد له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونو زر افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښودل. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېد. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 13 بشپړ شو. نور تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي دغه هیواد له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونو زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د 13 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی چیرې چې ښځې پکې د ټکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه 1000 امریکایي وګړي یوازې پرېښودل. له 1 میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په 9 به له افغانستانه د بایډن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د 3 کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 یوشتم کال د اگست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلی واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستان د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اگست په 14مه پیل او د اگست په 10مه بشپړ شول. د امریکا د 2020 هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې ناوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی.
نوموړی
د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې مېرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا درې کلونه افغان مېرمنو ته د یوه ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
به افغانستان بسیار تغییرات منفی زیاد آمدند با بخصوص بالای خانم‌ها.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړي توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زندانې شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد له اعلان سره هممهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 144,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل او ویې ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحدین نو د وټلو له دریمه کلیزه سره برابر ده پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړی نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
د افغانستان په اړه مو رپورټ اورېده. بیرته ځایي رپورټونو ته ستنېږو. په کراچۍ کې پرون د لادرک کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان بشري حقونو کمیشن او فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې د لادرک کسانو راخوشي کولو غوښتنه تکرار کړه. فعالانو وویل چې په 21مه پیړۍ کې د خلکو لادرک کول د منلو وړ نه دي. د دوی په خبره باید په جبري توګه لادرک کسان راخوشي کړي یا عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د بشري حقونو سازمانونه او بلوس ملت پاله ګوندونه د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې د مدني او سیاسي فعالانو د ورکولو لپاره تورنوي، خو پوځ او حکومت دا ډول تورونه ردوي. البته په بیا بیا ژمنه کړي چې دا مسله به هواره کړي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
په کراچۍ کې پرون د اګست په 13مه جبري ډول د بې درک شوو کسانو نړیوالې ورځ په مهال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن لاروین تابعیا کړی و. د یاد لاروین ګډونوال چې د رکو، بلوسانو، سندیانو او نورو خلکو د کورنو غړي، خپلوان او د بشري حقونو فعالانو، دوی د ښار د کلفټن تین تلوار سیمینا تر پرس کلب پورې لاروین وکړو او د خپلوانو د خوشي کولو لپاره یې نارې وهلې. د لاریون په محال د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سند مشر خزر حیات مشال لیډیو ته وویل د دې ورځې مقصد په ټوله نړۍ کې په جبري توګه د خلکو د بې درکه کولو عمل ودرول دي او د بشري حقونو ساتنه ده. خو په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري روکېدو لړۍ لا نه ده ودرېدلې.
حکومت پاکستان جو
دی وایي د پاکستان حکومت ته په زور د خلکو تختول یو لوی جرم وګرځوي او د دې په اړه دی قانون سازي وکړي. موږ دا غواړو چې د پاکستان ریاست ته د ملګرو ملتونو د کنوینشن لارښوینې عملي کړي. موږ دا غواړو چې هغه څوک چې د خلکو په تختولو کې ککړ دي هغوی دې قانون ته وسپارل شي. موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرک شوي دي د هغوی قضیه دي واورېدل شي او موږ دا غواړو هغه څوک چې لادرک کړل شوي دي د هغوی خپلوانو ته دې د احتجاج حق ورکړي شي. په کراچۍ کې په یاد لاریون کې د رکو، بلوسانو، خپلوانو هم ګډون وکړو. د لاریون په محل د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوس لور او د بلوس یک جهتی کمیټه غړي سیم دین بلوس بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ریاست ور سره ناروا چلن پیل کړی دی. نوموړي پوینا چې خلک یې په زور لادرکا کول کیږي او بیا یې ماورای عدالت وجنی کیږي او مړی مندل کیږي.
اور اس احتجاجی ریلی میں بھی ہمارا مطالبہ صرف واضح ہے
او پدی احتجاجی لاریان کی هم زمون غختنا واضح ده او هغه دا چې زمون خلق د هیواد د آئین او قانون لمخي مجرم ګڼل کیږي نو حق دی عدالتونو ته وړاندې کړل شي او سزا دی ورته ورکړل شي. خو په دې ډول څوک هم په ناقانونه توګه نشي لادرکه کولی او د ریاست چې کوم چلن دی چې لومړی په زوره خلق ورک کړي او بیا ماورای عدالت د هغوی مړي غورځول او بیا کله هغوی په نامعلومه ځایونو کې خاورو ته سپارل او کله د هغوی مسخ شوي جسدونه یوازې د بلوچستان نه ملاویدل دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
سیمی دین بلوچ تور پوری کړی چې د پاکستان ریاستی ادارې د مدیر حسی د بلوسانو په لادرکه کولو کې لاس لري. بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. د فوج ویان میجر جنرل احمد شریف د مای په ومه په راولپنډۍ کې خبری غونډه کې ویلي وو چې د لادرکه خلکو شمیر په زرګونو کې نه دی او دا یوازې د هیواد په ضد پروپیګنډه کیږي. نوموړي زیاته کړې چې ځینې کسان له وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي خو کورنۍ فکر کوي چې هغوی لادرکه دي. په کراچۍ کې د لاریون په مهال د بشري حقونو فعال اکرام الله سمرو بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د خلکو په زور لادرکه کولو مخنیوی دي وشي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي پر ضد دي قانوني کاروي وشي.
پاکستان میں جو آئین ہے قانون ہے اس کی پاسداری کی جائے.
دی وای په پاکستان کې چې کوم آئین دے قانون دے باید هغه دی عملی کړی شي. کچیری یو وګړی و تختولې شي او د ریاست خلق په هغه کې ککړ وي په یوشتمه صدی کې لدې څخه لوی جرم بل نشتا. موږ په نننۍ ورځ وایو چې د پاکستان ریاست چې کوم خلق لادرکه کړی دی باید هغه ټول را خوشی کړی شي او د دوی په تختولو کې ښکیل کسان دی د قانون منګولو ته واستولې شي او سزاګانې دی ورته ورکړی شي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی سرکاري کمیشن وایي تر اوسه ورته تر 10,000 نه زیاتو کسانو کیسونه راپور شوي دي او په دې کې څه باندې 8,000 کسانو قضیې هواري کړې شوي دي او په نورو کار روان دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په لکونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، د صوبې په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د ناامنۍ زیاتېدو سره پر تعلیمي پرمختګ هم منفي اغېز کیږي. هلته په زیاترو سیمو کې د ناامنۍ پیښې پر داسې مال زیاتې شوي چې په سیمه کې نوی تعلیمي کال پیل شوی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سیمې امنیت پر ځای کولو او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په دې اړه له فرخنده اسد نه نور تفصیل اورو چې د یو زده کوونکي په خبرو پیلېږي.
بولم تر ادا اول په کلی کې سکوله په کلی کې بدن نیوا زبان تر
دا د خیبر پښتونخوا د بنو د جاني خل اوسیدونکو تل هادي چې وای هل ته په کلی کې د نامنې ذاتی دوه لوجی خپل سکول بدل ک او اوس په بنو خار کې یو شخصي سکول تزي
بنو سيتي کې مخابر سيتي کې سکول یا
د خیبر پښتونخوا په جنوبي او زینو قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات پر داسې وخت خراب شوی دي چې هلته نوې تعلیمي کال پیل شوی. د ګرمۍ رخصتې وروسته د سیمې زیاتره شخصي سکولونه پرانستل شي او سرکاري به هم را روانه اونۍ پرانستل شي. بلخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوارډینیټر ګران وزیر مشال ریډیو توایي حالاتو د سیمې تعلیمي پرمختګ خورا زیات متاثر کړي او د چا هم چې لږ وسرسي نو خارونو ته د خپلو بچو د تعلیم لپاره کړه کوي.
اوس چې مونږ ګورو هم هر څوک خپل ماشومان خارونو سکولونو کې به داخلوي. قبایلي سیمو کې څومره هم سکولونه دي هغه کې د ماشومانو تعداد کمې کړی دی او بیا چې کوم ماشومان درومي هم هغه داسې کوي چې اکثر چټیانې کوي هغه یاریږي هغه ویني چې هلته په لارو کوڅو کې به وسلوال خلک ګرځي او بیا هدفي وژنې کېږي بمې چاودنې په سړکونو باندې کېږي. نو علاوه چې انتهایی زیات اثر په تعلیمي ماحول باندې شوی دی
دا په داسې حال کې دا چې روان کال د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د نامنۍ پیښو د زیاتېدو خلاف په شمالي وزیرستان، بنو، باجوړ، سوات او ځینو نورو سیمو کې احتجاجونه هم ترسره شول. د شمالي وزیرستان د داخلو یو اوسیدونکي ملک رحمت غلام د اګست پر 9 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موجوده امنیتي حالاتو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر وخت نه دا سلسله
روانه ده د مطلب دلته د امن صورتحال چې کوم دی هغه ورځ پر ورځ خرابول طرف ته روان دی. خو تعلیم نظام خو ډېر خراب دی اسپیشل قبایلي ضلعو کې. نو مونږ دا غواړو چې دلته تعلیم وي او خلکو ته روزګار میلاو شي او تعلیم د دهشتګردۍ ختمول یوازینۍ لار هغه ده تعلیم. نو په کار ده چې په دا باندې ښه صحیح کار وشي او زمونږ اسپیشل قبایلي ضلعو کې چې کوم سرکاري سکولونه دي
روان کال د مئی په میاشت کې ناسرګند وسلوالو په شوا سیمه کې د نجونو یو پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولی وو. د یادې سیمې خلکو مشال لډیو ته ویلي وو چې دا د هغې سیمې یوازینی ښځینه سکول وو چې په سلګونو نجونو پکې زده کړې کولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هغه پیښې نوټس اخیستی وو. دا یې هم ویلي وو چې دوی به داسې هیڅوک هم دې ته پرېنږدي چې د سیمې د تعلیمي پرمختګ مخه ونیسي. وروسته د وزیر اعظم په امر دغه بیا ورغبل شو. خو د جنوبي وزیرستان سیاسي او مدني فعال ایاز وزیر مشال لډیو توای دا مهال د قبایلي او جنوبي ضلعو امنیتي صورتحال داسې دی چې له وجې تعلیمي پرمختګ د سکولونو فعالېدل او هلته په سکولونو کې د سهولتونو د برابرولو کار پر ځای ولاړ دی.
خلکو په خپل پیسو باندې جوړ کړی دي، په خپل ځمکه کې جوړ کړی دي، نو په دې پسې راخستی دا بمونه الوزي دهشتگردانه کاروائی پکی کی گی. یہ دریافت خدا کا پتلنی اداروں کے بالکل کنٹریبیوشن نستا، بالکل توجہ نستا.
په کورم کې هم روان کال په مختلفو وختونو کې د نامنې زیاتېدو له وجې سکولونه وخت په وخت تړل شوي دي. د جنوبي وزیرستان خبریاله رضیا مسید وای دا مهال په زیاتره قبایلي ضلعو کې خلک غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي، خو نامنې او ترهګرۍ او له دې سره سره په سکولونو کې د سهولتونو نشتوالی تعلیمي پرمختګ ته زیان رسوي.
هلته سهولتونه نشته، هلته چې کوم سکولونه دي ان انفنکشنل دي، ډېر په حاله دي، د جنکۍ دپاره استادان نشته. اوس هلته مونږ داسې پرایویټ سکول وګوري، هغه پرایویټ سکول کې باید تعداد ډېر زیات وي، خو هغې پرایویټ سکول سره نږدې سرکاري سکول چې کوم وي هغه غیر فعاله وي، په هغې کې به استادان نه وي، هغه به بند وي، په هغې کې به تلا لګي وي، نو څنګه به هلته
بلخوا. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی او موجوده حکومتي چارواکي دا خبره تکراروي چې دوی د سیمې امنیت او تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجه
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجه
تاندې هیلې
په دو نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو. پرون په سوات منګوره کې د خوراکونو د کمی او غذایت په اړه د پوهاوي او رسنۍ غونډه وشوه. په غونډه کې وویل شول چې د آبادۍ زیاتېدو سره سم د غلې پیداوار هم زیاتول پکار دی او د دې لپاره زمیندارو ته نوې ټکنالوژي استعمالول پکار دی. د غونډې په اړه د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ ورکوي.
سوات منګوره کې د ځایي غیر سرکاري ادارې لاسونه تر سوري لاندې د معیاري خوراک کمی او دغه خوراک زیاتولو ته ورپیښو چیلنجونو په اړه یو ورځنی د پوهنې سیمینار کې د زراعت محکمې د تحقیقاتي مرکز خوراک محکمو او بیلابیلو څانګو پوهانو برخه واخیسته. د یادې ټولنې لخوا وویل شول چې دوی په سوات او شانګله کې د خوراک کمی او په خوراک کې د غذاییت کمی په اړه سروې کړې او له هغې وجې سیمه کې په خصوصي توګه ضلع شانګله کې د 15 کال نه کم ماشومان او بیا ښځو کې ګڼ شمېر مرضونو او د وینې کمی دی. د ادارې سجاد احمد چې پروجیکټ منیجر دی وایي
په پاکستان کې اورال او خاص کر کے پی او بیا شکوم علاقه کې مونږ کار کوو. شنګله ده ناغي کې انتهایی غربت ده او د فوډ ډیر کمی ده او دې سره سره د نیوټریشن چې ده هغه هم ډیر زیات کمی ده، هغه خاص کر چې په بچو کې او بیا کوم چې ده زمونږ ریپروډکټیو ایج خزي چې کوم دي ناغو کې ډیر زیات کمی ده. دې لپاره مختلف حل ځلې کیږي، په دې کې دا یو شامل ده. زمونږ ډیر پروګرام ده چې را مونږ فوڈ فورٹیفیکیشن منی هم کارو کو زمنگا نیوٹریشن اویرنس پروگرام هم پر پروجیکٹ کرا واندے
سیمینار کے شریک دے ضلع سواد ذرات و تحقیقاتی مرکز مشر ڈاکٹر زہبی اللہ وئی چې د آبادی زیاتی دو سره سیمه کې د غلې پیداوار کم شوه اوس د آبادی زیاتوالی په نسبت پیداوار زیاتول پکار
نمنګ د دنیا نه ډیر شاته په پیداوار زیاتولو کې د خوراکونو او د دې زیاتولو لپاره یو واحد حل زمنګ سره ریسرچ دی چې موږ داسې قسمونه جوړ کړو د زمیدارو لپاره د غنمو او د غلجاتو د اجناسو چې هغه پیداوار زیاتوي ځکه زمنګ سره ځمکه کمیږي ورځ په ورځ او آبادی زیاتیږي نمنګ به داسې قسمونه جوړو چې هغه د مرزونو خلاف مدافعیت لري او د هغه پیداوار زیاتی ک غنم دی ک شول دی زمنګ سره اوریږي یا ک زمنګ سره جوار دی چې پیداوار زیاتوي زمنګ خوراک کم کمې چې دی به پوره شي
سیمینار کې شریک یو بل د زراعت ماهر ډاکټر صدام حسین چې د تخمونو او خاورې ماهر دی وایي چې د تحقیق په ذریعه د خوراک کمې او بیا د غذایت نه ډک خوراک پیدا کول لپاره زمیداران ته پکار دی چې منلای شوی تخمونه وکړي چې ورته دوی رجسٹر تخمونه هم وایي
زمونږ زمیدار له پکار دی چې کوم نوې دا تخمونه دي دا گلزار 2019 پیر سباق 2019 او دین علاوه چې نور دي اناج دي او ورپسې چې کوم دي دا اوس پنګ د بایوفیکیشن او وایي چې کوم دغه شوی دی له پکې ترنار رهبر پکار دی یلډ بندي دي خرازي او د دې چې کوم د صحت حواله سره چې کوم ضرورت ته لګه زنګ ډیویژن سیزون په علاقو کې ډیره زیاته ده نو یلډ دی او د دې بر صحت ماغه سره لګه داګه کې به بهتر راځي او دین علاوه موږ درې چې په ملکند کې خو ډیرې کپنې دي تقریبا سر ټوټل 12 رجسٹر شوی دي په هغه کې سه امپورټرز دي او سه لوکل دي لوکل موږ دلته پروموټ کو چې د بار ندی تخمونه وروړي او دلته د خپل پر خپل ایریا کې تیار کی نو دا وی چې د هغه خرچم کموي
د بوهنې په سیمینار کې د ضلع شانګلې زراعت محکمې چارواکو هم برخه واغسته په دغه محل ویل شول چې د سیمې زمیدارانو ته به په بیلابیل سمو کې غیر سرکاري اداره او د زراعت محکمه د خط تخم د غذایت نه ډک غلې او په نوي طریقه د کروندې روزنه ورکوي چې پکې د هایبرید تخمونو کرونده هم شامل ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په پاکستان کې یو سلویخ فیصد نه زیاتې میرمنې د وینو د کمښت سره مخامخ دي دا ادعا د نیوټریشن انټرنیشنل ادارې په خپل یو راپور کې کړې ده نیوټریشن انټرنیشنل یو کاناډایي غیر دولتي اداره ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د صحي خوړو خوارځواکۍ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود او دې سره تړلو نورو څانګو کې څېړنې او څارنې کوي نور تفصیل د خالدانی اسنه
د غشمیرې د کامی صحت خدماتو وزارت انتظام لاندې د مری بوربن کې یو غونډه کې شریکی شوې دي غونډه کې وویل شول پاکستان کې هر کال امیدوار خزو او 15 نه یو کم 50 کالو عمر والا خزو کې د وینې د کمی 9 لکه او 8 لس زره سیوا نوي کیسونه رامخته کیږي د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال گائناکالوجیسټ ډاکټر لیلا شینواری وایي د وینې د کمی مختلف وجوهات کیدی شي لکه د مناسبه خوراک نشټواله د خزو میاشتنی بیماری کی زیاته وینې تلل او خېټه کې د چنجو موجودګي وغیرہ کومي خزي چې د وینې کمی سره مخ وي هغه ته څه کول پکار دي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي
خوراک کی سبزیانو سره سره غوهم هم استعمالی او فروٹس کی سیب کھجور پالک لوبیا کلیجی انار دی شیزونو کی آئرن ریچ ڈائٹ کی انیمیا چدے نو آغا سمے دیشی پریگننسی کی دا غی خوراک دیر زیاد خیال پکار دے او دین علاوہ کبھی نہ دیر زیادہ کم اوی نو یا دا آئرن ڈرپونا یا بلڈ ڈائریکٹ لگول دی چی اغی معشوم تا سب مسئلہ جوڑا نشی یا اغی ڈیلیوری دوران کی اغی تا سب مسئلہ جوڑا نشی
ڈاکٹر محمد شہزاد چی امان جنرل ہسپتال کی کار کئی وائی دا سڑو پا نسبت خزی زیاد دا وینی کمیخ کار کی گی او د دې غټه وجه دا ده چې خزي ماشومان پیدا کوي ډاکټر محمد شهزاد زیاته کړې ده ټولنه کې خزو ته کم خوراک ملاویږي او چې کم خوراک دوی کوي هغه هم معیاري نه وي
ماشوم جوړولو کې چې څومره حکومت کېږي نه د مور په وینه پتر باندې کېږي بل دا هم حقیقت دی چې زموږ علاقو ته موږ وګورو نو د نیوټریشنل ډیفیشنسیز ډېر زیات دي په خوراک کې خوراکونه داسې نه دي نو بیلنس ډایټس دي نو خامخا چې کله ته آیرن ډیفیشنټ ډایټس خورې داسې خوراکونه کی آئرن کمی وی نو اغه هم انیمیا کاس کوي خو زه ته اسه هم فراک په سوسایټی کې لګ ملاوی ګو بیا په اغه چې کم ملای غي هم نیوټریشن ویلیو دومره نه وی
په آبادی او د مور او بچی صحت باندې کارکونکو ادارې پاپولیشن کونسل کال 2022 راپور تر مخه پاکستان کې 15% خزي د خوراک د کمی ښکار دي ولی صرف 10% خزي د خپل صحت په اړه په خپل فیصله کولای شي د پیښور خیبر ٹیچنگ ہسپتال ٹریننگ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حبیبہ نور مشال ریڈیو تا پدی اڑویلی چی کوم خزی زیات ستڑی والے محسوسی او رنگ یې زیړ شي نو ممکن ادا چې دا د وینې د کمی ښکار وی دا وای داسې خزلا په فوری توګا ټیسټونه کول پکار دی چې معلومه شي آیا دوی د وینې د کمی سره خو مخ نه دی دا وای امیدواری خزی که د وینې د کمی سره مخ شي نو دوی د پاره دا خطرناک ثابتې دی شي
د ایچ پی د کم نه کم مقدار بارا دی چې بارا نه کم وی نو مونږ وایو چې دا کس د وینې د کمی شکار دی د دې ډېری وجه کې دی شي که د زنانو خبره وکړو د زنانو کې ټولو نه غټه وجه د فولادو کمی دی هغه زنانا کم چې حمل لري هغوی د پاره دا خبره ډېره زیاته ضروري ده چې هغوی خپل ټیسټونه کوي او خپل حمل دوران په خپل وجود کې د آیرن لیول د فولادو لیول برقرار لري کم سره چې د زنانو صحت او د ماشوم نشونما تړلې شوې ده
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ کې ویلې شوې دي خزو کې د وینې د کمی حواله سره پاکستان جنوبی ایشیا کې په سلورم نمبر ولې ټولې نړۍ کې دوه سوا یو ملکونو کې په پنځه دیرشم نمبر دی د صحت پوهان وایي د وینې کمی مسلې باندې کابو موندلو لپاره ښځو ته پوها ورکولو سره دوی ته ویړیا د آیرن دوایانې او ډرپونه ورکول هم د وخت ضرورت دی خالده نیاز مشال ریډیو پیښور
اوسم د دې خبرونې وروستی رپورټ د پښین د برشور سیمې په یوه کلي کې د ماشوم نجونو یو داسې سرکاري سکول هم شته چې خپله ودانۍ نه لري او له تیرو څلیرویشتو کلونو راهیسې یوه ښوونکي په یوه شخصي خونه کې زده کوونکو ته درس ورکوي د پوټي سازي کلي دغه ښوونځي ته له درو کلیو ماشوم نجونې له لومړي تر پنځم ټولګي پورې د زده کړو لپاره ورځي چې هیڅ ډول بنیادي اسانتیاوې نه لري د پوهنې ځایي چارواکي وایي چې ودانۍ نه لرونکو ښوونځیو ته د خیمو ورکول پیل کړی دي په دې رنو تفصیل احمد شاه زمیرا کوي چې د ښوونکي او نجونو په غږ پیل
میرمن رفیع له تیرو څلیرویشت کلونو راهیسې د یوې خونې په دغه ښوونځي کې ماشوم نجونو ته درس ورکوي د پښین د بر شاره د پوټي سازي کلی په دې حکومتي ابتدایي ښوونځي کې تر پنځم ټولګي پورې نجونې زده کړې کوي
ما سره دا ټیم پنځه کلاس دی دا پنځه کلاس غیم دا ټیم تعداد تقریبا پینتالیس دی او دا کوچنیان ماشومان چې دی په دغه تنګه کمره کې ورته ناسته یم مستې خو یو رنګ نه یو رنګ سبق دوی ته وایم لیکن دوی چې یو کلاس یې زه وایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرګرمیانې ورکم یم د هغه باوجوده بل کلاس د هغه وجود سبق نسي ویل
د پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې لمخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2.5% ده بلخوا په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 4.5% او د ښځو د لوست کچه به یوازې 6.5% ده د دې یو لامل د هغې صوبې وروسته والی او د وسایلو نشتوالی دی چې یوه بیلګه د پوټي سازۍ د نجونو دغه ښوونځی دی چې میرمن رفیع ذکر کوي
درې کلی څخه کوچنیان دغه اسکول راځي تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لارې کېږي چې دوی اسکول راځي په دې ګرمي کې یا په دې ډېر یخ کې لیکن دوی ته یو سهولت نشته او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو کوچني ماشومان مو کورو ته واستو باتروم دپاره
د دې ښوونځي ماشومانې چې له لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان را رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي گلبستی لمشال رادیو سره خپل سنځي صدا ډول شریک کړي
موږ لازات زه راځو دلته سکول وایو موږ په کار ده موږ ته سلیات کېږي موږ ته سرکار سکول لا جوړ کړي باتروم را جوړ کړي ټانکي اوبه راوړي شانا جوړ کړي موږ ته دغه دغه موږ څنګه څنګه ایت
په پوټي سازي کلی کې دیوی خوني دي سرکاري شوونځي ته د ها کلی یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ورکړي دي خدا کار به تر څو داسې روان وي نو موړی په جواب کې وای
د 2000 ځخونه سي تر د 2000 سلوري شو دي د سکول د شخصیزم د میلمانه بیٹک یا کمره ده د مو د سکول تور کړی ده هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ما د کمرې موزه د حکومت ز غوښتې ده نه جنې غواړم سیس کو وسل کال نور موسی موږ د حکومت زده غشتنه کوو چې موږ ته دی وشه بلډینګ د دانجونو د سکول لپاره یا واشروم راکی یا چریدوالی راکی
په برشو کې دا ډول یو شمیر نور سرکاري سکولونه هم ستا چې خو سرکاري ودانی نه لري او یا ودانی نړیدلی او زیانمنې سوي دي د برشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغنی شاه وای چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی
دا غرنی علاقه دا دور دراز علاقه دا بارانو دا مندو دا دا شلو دا راتک دا ویس با سکولون دا غس دیمیج سیوی دی خراب سیو کنزیو شاو خواه سکولون چکم دی آقا مکمل گس بیلدنگ دارین تزلگیا ما و کنزیو سکولو تا ما تین تور کردی دی او مزید چکم دی شالا زیور کوم.
د بلوچستان حکومت د 2023 2025 مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ودې لپاره شاوخوا 1,340 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي چې په هغه کې 1,340 ارب روپۍ د ښوونځیو د ودانیو د جوړو لپاره بیل کړل شوی دي. په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې له مخې د 241 میلیونه نفوسو په هغه هیواد کې شاوخوا 26 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. خو د بلوچستان په څه کم 15 میلیونه نفوسو کې 1.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې زیاتره انجونې دي. د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال له راپور سره سم د هغې صوبې په ټولو 6 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10,221 سکولونه او د نجونو لپاره 5,024 سکولونه شته. په دې ښوونځیو کې 10,06,000 ماشومان درس وایي چې 5,05,000 هلکان او 4,04,000 نجونې دي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.